دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درن اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو تاسو ته پام را اړوم
خدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارشیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لوستوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند مشر سناتور چک شومر د جنوري په شلمه د ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې د ګډوډیو د رامنځته کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. چک شومر ویلي دي چې نوموړي د څېړنو د فدرالي ادارې FBI د مشر کریستوفر ریس سره د شنبې په ورځ په دې اړه خپل اندېښنه شریکه کړې او له هغه یې د هغو ورانکارو چې تیره اونۍ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ برید کړی وو د تعقیبولو غوښتنه کړې ده. چک شومر وایي چې د FBI له مشرۍ د ممکنه بریدونو د مخنیوي کولو غوښتنه هم کړی ده. د چک شومر بیان په داسې حال کې راځي چې د جنوري په شپږمه د ولسمشر ټرمپ لاتړو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ برید کړی وو. ولسمشرۍ ماڼۍ د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوي دي. نیویارک ټایمز پرون په یو راپور کې ویلي چې افغان چارواکو د غلط اطلاع رسونې په جنگ کې ویاندویان څنګه کړی دي. په راپور کې څو بیلګې یادې شوي چې یوه د تخار د والي د پخوانی ویان احمد جواد هجری ګوښه کول دي او بله یې تازه د نیمروز د هوایی بریدونو په اړه ناسمه اطلاع رسونه یاده شوې ده. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې له 13 اکتوبر په ولایتي ویاندویانو محدودیتونه لګیدلي او هغوی په ویره کې دي چې دندې له لاسه ورکوي او یا به د نیول کېدو له خطر سره مخ وي. خو د ولسمشر ویان صادق صدیقي د ټویټونو په یوه لړۍ کې ویلي چې دا عجیب او غریب ادعاوې دي. هغه ویلي حکومت څه باندې 200 ویاندویان لري او د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې د ده په خبره هیڅ ډول محدودیت نشته. څو نه مخکې د افغانستان د امنیت شورا پریکړه کړې وه چې ولایتي ویاندویان به وروسته له دې له رسنیو سره خبرې نه کوي او پر ځای به یې والیان خپل معلومات شریکوي. خو وروسته بیرته ارګ د ولسمشر غني له خولې د ولایتي ادارو ویاندویانو د دندو د دوام اعلان وکړ. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان په مستقیم دخالت تورنوي او وایل دې کار د طالبانو هدف پر نظام د خلکو د بے باورۍ زیاتول دي. خو وسلوال طالبان په دغه هدفي وژنو کې خپل دخالت ردوي. د امرالله صالح د مطبوعاتو او امریکو د دفتر رئیس رضوان مراد ویلي چې دا چې طالبان د دغه بریدونو مسؤلیت ناخلي که فکر ور باندې وکړي څرګنده ده چې دوی له امریکایانو سره ژمنه کړې چې په لویو ښارونو کې به بریدونه نه کوي. د زیاته کړې چې په ښارونو کې د ډله ایزو او ځان وژونکو بریدونو سره خو له امریکا سره د طالبانو تړون خرابیږي. د ده په وینا چې له امله یې طالبانو ټول جنگ پر کابل متمرکز کړی چې هدفي وژنې او بمي چاودنې پکې ترسره کوي. د هدفي وژنو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤول زیاودان د خپلو دوو همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د مصالحې د اعلی شورا چارواکو ادعا کړې چې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ په دوحه کې په یوه ګډه اجنډا رامنځته کولو خبرې دوام لري. د مصالحې د ملي شورا ویان فریدون خوزون زیاته کړې چې حکومت تمه لري چې د دویم پړاو خبرې اترې به مثبتې پایلې له ځانه سره ولري. بلخوا د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې ګویا د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان حکومت منځوي شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د ټویټونو په یوه لړۍ کې د نیویارک ټایمز راپورونه حیرانوونکي ادعاوې بریلي دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو مذاکراتو کې د دواړو پلاوو د یو شمېر غړو د غیر حاضرۍ خبر ورکړل شوی دی. یوه باخبره حکومتي سرچینه وایي لا هم دواړو لورو د مرکزي پلاو یو شمېر غړي دوهې ته نه دي رسېدلي. د سولې له خبرو دغه باخبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وویل چې د دوی لوري درې کسان په دې روانو خبرو کې حضور نه لري. سرچینه زیاته کړه چې پوزیه کوفی، رسول طالب او فاطمه ګیلانی تر اوسه دوهې ته نه دي رسېدلي. د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفی ویلي چې تر اوسه خبرې په جدي ډول نه دي پیل شوي او په خبره یې دا به سبا دوهې ته لاړه شي. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت دو شپې مخکې د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د دغه وزارت په هوایی برید کې د ملکیانو وژل رد کړي او ادعا یې کړې چې په دغه برید کې د نهه پاکستانیانو په ګډون 14 وسلوال وژلي دي. دفاع وزارت ویلي چې د دغه وزارت هوایی ځواکونو دو شپې مخکې د خاشرود ولسوالۍ په منظرې سیمه کې د طالبانو پر قرارګاه برید کړی دی. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دغه هوایی برید کې نهه پاکستاني ترهګر او 15 تنه د سیمې طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. افغانستان دفاع وزارت همدارنګه زیاته کړې چې په دې برید کې عام وګړو ته د مرګ ژوبلې د اداو په تړاو څېړنې روانې دي. تیر ورځ د نیمروز ولایت د ولایتي شورا مشر باز محمد ناصر وویل په یاد ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې ډیر لس ملکی وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړې وه چې یاد هوایي برید د افغان قواو لخوا د وسلوالو طالبانو پر یوې غونډې شوی چې د هستوګنې یو کور ته نږدې جوړه شوی وه. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ادعا کړې چې داعش د هند ملاتړ څخه خبرخمن دی. هغه دا څرګندونې بلوچستان کې پر هزاره توکم وروستي مرګونی برید چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیسته په اشاره کړې. عمران خان تور پورې کړې چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودی غواړي د پاکستان حکومت کې کړکېچ رامنځته کړي. نوموړي ویلي تر هغې چې نوې ډیلي د کشمیر د کورواک حیثیت د لغوه کېدو پرېکړه بیرته نوي اخیستي، دغه هیواد سره خبرې ناشونې دي. هند په 2019 کال کې تر خپل کنټرول لاندې کشمیر کورواک حیثیت لغوه کړ. دغه ګام د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لا پسې ترنګلې کړي. په تیرو 15 میاشتو کې په یو ورځ کې نن چین د کورونا وایرس د پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړی دی. د نویو پیښو په ثبتېدو سره د چین په شمال لویدیځ کې یو ولسوالۍ نن په بشپړ ډول قرنطین شو. د راپورونو له مخې د تیر کال د جون څخه راپدې خو دا اول ځل دی چې په یو ورځ کې په چین کې د کورونا د پیښو شمیر 103 ثبت شوی دی. چین کې د کورونا وایرس پیښې په داسې حال کې زیاتېږي چې راروانه پنجشنبه د روغتیا د نړیوال سازمان یو پلاوی د کورونا وایرس د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه د پلټنو لپاره چین ته ځي. د لوبولو ډګر وروستی خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عربي اماراتو کې له آیرلینډ سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان او آیرلینډ لوبې د همدې جنوري په 21مه، 23مه او 26مه د متحدو عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې افغان لوبغاړي به د لوبې درې واړو برخو، توپ اچونې، توپ وهنې او ډګر ساتنې په برخو کې لنډې او ښې روزنې وویني، څو له آیرلینډ سره لوبو ته چمتو شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
درنو اوریدونکو، د نړۍ د دې ساعت د خبرونو نرسته پر پټونو کې نن یو مسله ده چې د افغانستان د احصایې ملي ادارې ویل دي چې په نیول مریض کال کې به 15 میلیونه افغانانو ته برېښنایی تذکيري ورکړ شي. مګر سوال ده چې دغه اداره به وکړي شي چې 15 میلیونه افغانانو ته برېښنایی تذکيري ورکړي. د مینه یزې په دې حق له کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې وایي چې د راتلونکو 14 لمریز کال تر پایه به شاوخوا 15 میلیونه برېښنایي تذکيري وویشل شي. د دغه ادارې وایند روینا شهابي امریکا غږ ته وویل
د مورد توزیع تذکيري
الکترونیکي دا وایي زموږ موخه دا ده چې د نوي مالي کال تر پایه 15 میلیونه برېښنایي تذکيري وویشو او په دې برخه کې به خپل هڅې وکړو
تذکيري الکترونیکي را توزیع وکړو.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې مشر احمد جاوید رسولي د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډه کې همدارنګه ویلي چې تر دا مهاله 1.5 میلیونه برېښنایي تذکيري ته مراحل شوي چې په وینا د تیرو کلونو په نسبت څو برابر زیاتوالی پکې راغلی دی. خو سیاسي او مدني فعال طولا خان حیران د امریکا غږ ته وویل چې لا هم د برېښنایي تذکيرو د ویش په برخه کې ستونزې شته او دغه اداره به ونه شي کولای په راتلونکي یو کال کې دغه شمېر تذکيري وویشي.
د کوم ظرفیت او د کوم لاسته راوړلو پر اساس دا خبره کوي چې موږ به د 14 کال تر پایه 15 میلیونه شاوخوا تذکيري وویشو. که د دې تیر کال ته کارت په کتو سره یو ګوري، دوی په شپږ کلونو کې په غالب ګمان دوی تر 1 میلیون پوره نشو کړلی. بیا به په ولسوالۍ کې دوی څنګه چل کوي؟ ولایتو کې خو به ته کار شروع کړي، ولسوالۍ هلته خو انټرنیټ سهولت هماغه شانته نشته چې په ولایتونو کې دوی دغومره سست روان دي، نو هلته به دوی څه وکړی شي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې دوی د هیواد په کچه او ایران هیواد کې د برېښنایي تذکيرو د ویش او بیا دایمي څانګې رامنځته کړې چې په خبره یې ډېر ژر به د دې څانګو شمېر نور هم ډېر او یو شمېر نور هیوادونو ته به هم وغځېږي. د احوالو د نفوس د ثبت په قانون کې د افغان او اسلام کلمو ته د ځاینه ورکولو په سر د جنجالونو له امله د برېښنایي تذکيرو ویش د دوو کلونو لپاره ځنډېدلی و. خو ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا 4 کاله مخکې دا قانون توشیح کړ چې ورسره د برېښنایي تذکيرو د ویشلو بهیر پیل شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست د نیویارک ټایمز غو راپورټ رد کړی دی چې پکې ویل شوی دی افغان حکومت ویندویان سندې تکړې دي. مګر په افغانستان کې د مطبوعاتو د ملاتړ ادارې ویلي چې افغان حکومت په دې وروستیو کلونو کې نه یوازې دا چې مطبوعاتو ته د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي، بلکې یو لړ محدودیتونه پرې لګولي دي. د آشنا راډیو خبریال ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ رالېږلی دی.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي په داسې حال کې چې د محمد اشرف غنی حکومت او طالبان په یوې تبلیغاتي جګړه کې ښکیل دي، افغان حکومت د اطلاعاتو د بهیر د کنټرولولو لپاره جدي ګامونه اخیستي دي. دغه ورځپاڼې ویلي چې د افغانستان حکومت د ناسمو اطلاعاتو په جګړه کې خپل وایاندویان سنډې ته کړي دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست وایان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په خپل ټوئیټر کې د نیویارک ټایمز دغه راپور بیا اساسه بللې او ویلي دي چې افغان حکومت اطلاعاتو ته په لاسرسي باندې هیڅ ډول محدودیتونه نه دی لګولي. خاغلی صدیقی ویلي چې له 200 څخه زیات حکومتي وایاندویان رسنیو ته اطلاعات ورکوي. د جمهور رئیس غنی په ګډون هیڅ دولتي چارواکي له انتقادونو څخه نه ویریږي او زورګونه آزاد رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. په عین حال کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ادارې ویاندې نرګس مومند له امریکا غږ سره په خبرو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر بهیر باندې د محدودیتونو لګولو په تړاو د نیویارک ټایمز راپور په کلکه رد کړ. نرګس مومند وویل
د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس چې ګواکې دولت معلومات را محدود کړي دي، موږ دا په کلک او ټکو بنا پر دې ردو چې موږ معلومات محدود کړي نه دي، بلکې موږ د ښې او مؤثر اطلاع رسونې په موخه د ولایت د مطبوعاتي مسؤلینو تر څنګ والیان مهم مکلف ګڼلي دي ترڅو دوی خپل د ولایت اړوند موضوعګانې د لومړي مسؤل کس په توګه په دوی رسنۍ سره خپل معلومات شریک کړي.
اطلاعاتو ته پر لاسرسي باندې د محدودیتونو په تړاو دا شکایتونه ورسته له هغې وشول چې سمو د مخکې د تخار د والی ویان جواد هجری په دغه ولایت کې د افغانستان د هوایی ځواکونو په بمبار کې د ملکی وګړو تلفات تایید کړل. له هغه وروسته د افغانستان جمهوریت ریاست په یو فرمان کې وویل چې والیان د وایاندویانو د درلودلو حق نه لري او په خپل والیان باید رسنیو ته معلومات ورکړي. په ولایتونو کې یو شمیر خبريالان وایي افغان حکومت باید ولایتي وایاندویانو ته د اطلاعاتو د ورکولو بشپړ صلاحیتونه ورکړي. په کونړ او نورستان کې د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري او د بیان راډیو خبريال آصف رؤفي امریکا غږ ته وویل
مخکې هم چې کله دوی سره واکو دوی زړه نشو کولای په ډاډه شکل باندې چې دوی مطبوعات خبري وکړي، نو اوس زمونږ هیله دا ده چې پوره واک ورکول شي. هر ډول خبري چې کیږي باید دوی مطبوعاتو ته معلومات ورکړي ترڅو مطبوعات او رسنۍ او ژورنالیستان ولس او خلکو ته پوره معلومات وړاندې کړي.
والیان مصرفي وخت نه لري، په هغه وخت او زمان چې خبريال غواړي خپل رپورت جوړ کینو دوی به معلومات نشي ترلاسه کولای. خو دا چې بیرته دغه واک ورکړ شو مونږ خوښي، خو هله مو دا ده چې بشپړ واک ورکړ شي ترڅو خبريال وکول شي په وخت او زمان خپل معلومات ترلاسه کړي او رپورټ دپاره.
په همدې حال کې رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د افغان حکومت له خوا اطلاعاتو ته د لاسرسي په بهیر کې د خندونو پر جوړولو انتقاد کوي. له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې یا نای مشر عبدالمجيب خلوتګر امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت په تیر یو کال کې نه یوازې دا چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي، بلکې یو لړ محدودیتونه هم ور باندې لګولې دي.
وایندویان اطلاعات ورکی نه پخپل بل کسان سه د ولسمشر د فرمان پر بنسټ باید موینان د وزارتخانه مرسیالان هم باید رسنوی سره په تماس کې وي، خو متاسفانه دغه کار نه کیږي. اطلاعات او لاسرسی زخت بنسوي ده، سخت شوی ده، استونزمن شوی ده.
د ښاغلی خلوتګر په وینا اطلاعات او د لاسرسي په بهیر کې خندونه په افغانستان کې د تحقیقي خبريالۍ د کچه راټیټېدو لامل شوی او یو شمیر خبريالان په خپل راپورونو کې د انډول یا توازن د اصل رعایتولو پرته راپور ورکولو ته اړ شوی دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په ډیر لسو ولایتونو کې د کورونا د ویروس شپږ څلوېخت مثبت پیښې ثبت کړې دي چې په تیرو څوارلسو هفتو کې دا په افغانستان کې د کورونا د ویروس د دویم څپې د خپرېدو رئیس تر ټولو کمې پیښې دي. دغه وزارت ویل دي که خلک ماسک استعمال کړي نو کېدای شي چې د غشمیر نور هم کم شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق لمنته راپور را لېږلی دی.
د عامه روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د کرونا د وایرس د شپږ سلويخنو او مثبت پیښو سب خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې په دغه وایرس د ټولو اخته شو کسانو شمیر 350,500 راته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت رسمي شمیرنې ښیي چې په تیرو سلويخنو ساعتونو کې د کرونا د وایرس سب شوې پیښې په تیرو سوالتونو کې چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس دوهمه سپه خبره شوې تر ټولو کم شمیر پیښې دي چې تر اوسه سب شوې دي. دغه وزارت مرسیال ویل نورله تر کې وی چې د نوي 2021 میلادي کال په لومړی او دومره ونه کې د کورونا د وایرس د پیښو شمیر کم شوې دي.
له 500 نه را پدې خو موږ نزولي حالت ورخلای ز موږ خام ورستر بلې پټې جوړې دي. خل نور هم خوشبین یو چې دغه چې دوه مونږ نه ان شاء الله دا به هم پراته بیر لري د کزمګر خام 13 ساعتو کې چیټول خام په نزلي حالت ور کړی دی. ان شاء الله خوشبینو کې زموږ کې وادوال په دې ورخه کې لا هم هم خاريو کې ان شاء الله دغه خام به ورس تر بلی دغه دوم پیک به ان شاء الله په دغه وای ونه ما میاشتې به سي پر درکته شي.
په افغانستان کې سرور په دوس نه د مخه د 2000 میلادي کال د پیک ورای په سریشتمه د هرات په ولایت کې د کورونا د وایرس لومړی پته پیخه سب شوی و چې بیا په یو سلويختمه ونه کې د کورونا د وایرس دوهمه صفه هم په دغه هیواد کې خبره شو. د کورونا د وایرس د دوهمه صفه د خبرېدو په لومړی ونه کې په لوی خارجو کې زیات شمیر کسان پر دغه ناروغي اخته شو او اکثره روغتونونه د کورونا د ناروغي په ناروغانو ډک شو. خو د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین وحید الله مجروحوي چې اوس د کابل او هرات په ګډون په روغتونونو کې په بسترونو پراته د کورونا د وایرس د ناروغانو شمیر ډیر کم شوی دی.
تعداد مثبت شدن واقعات حدودا به 6.5% رسیده.
د مشکوک ماینه شو په خو د مثبت او پایلو فیصدی شو خوش پګنمو فیصدو تر رسیدلی ده. په روغتونونو کې د کرونا پر ناروغي داخته بستر شو ناروغانو فیصدی شپږوشتو فیصدو تر رسیدلی ده. موږ داسې ورځ هم لري چې د یو شمیر ولایتونو په مرکزونو لکه په هرات کې یا د کونړ په ولایت کې د 90% څخه تر 100% پورې د روغتونونو بسترونه پر ناروغانو ډک وو او د ته اړ شو چې بسترونو شمیر زیات کړو.
بستر هره افزایش ورته
خدای به روغتیا وزارت دغه چارواکي وي که خلک به احتیاطي وکړي نو حالت بدلیدلی شي. هواره شیبه د دې امکان شته چې د کورونا د وایرس د اوبا درې مسافه هم په افغانستان کې خپره شي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو رئیس شاوخوا 2300 تنه د کورونا په ناروغۍ مړ شوي چې یوازې 10 تنه په تیرو 30 ساعتونو کې مړ شوي دي. همداشان د عامه روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې د کورونا وایرس د خپرېدو رئیس 3,110 پر کورونا ناروغۍ د اخته کېدو وروسته د تخه شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان د کرونا د وایرس 8,500 پالې پیښې شته دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشيږي. د یونان حکومت په پارلمان کې داسې لایحه وړاندې کړې ده چې د ملک د غربي سرحدونو سره اوبه زیات شي. د یونان د حکومت دغه اقدام هدف د دې سیمو د انرژي استعمال دی چې د یونان د خراب اقتصاد سره مرسته وشي. انتی کاراساوا راپورټ را لېږلې ده چې نظرانه یوسف زئیل لولي.
د یونان پارلمان د دغه لایحه د منځورولو نه وروسته د دغه ملک د بهرنیو چارو وزیر نیکوس ټانډیاس وویل چې دا د یونان لپاره یو مهم ورځ ده. یونان کوشش کوي چې د یو خپلواک ملک په توګه خپلې ګټې خوندي کړي. یونان په داسې مهال دغه کار کوي چې د مدیترانه په لویدیس کې د ترکیه سره خطرناک لانجه پیدا شوې ده. دغه لایحه د یونان د خپل ګاونډي ملک ایتالیا سره د کلونو د مذاکراتو وروسته وړاندې شوې ده چې خپل سمندري سرحدونه وټاکي او یونان ته اجازه ورکړي چې یو اقتصادي ساحه ولري. دغه نوی اقتصادي ساحه د پخوانه 19 کیلومتره زیاته ده چې دا د پخوا په پرتله 2 ځله زیاته ده. یونان د البانیا سره هم د دغه ډول یوې موافقې لپاره کوششونه کوي. البانیا په دې موافق شوې ده چې هغوی به دغه مسله د هاګ د منځګړیتوب نړیوالې محکمې ته یوسي. د هغه سدې چې یونان غواړي ترکیه هم وکړي چې د ایجین د سمندر په اړه د هغوی مسله حل کړي. دغه سمندر د طبي زیربناو لکبل ډیر قیمتي ګڼل کیږي. یونان د تیلو د زیربناو د استعمالولو لپاره غواړي چې لویدیز د خپل سرحدونه وغځوي چې ترکیه یې سخت مخالفت کوي او وایي چې د یونان دغه اقدام سره به هغوی د ایجین سمندر ته لارې بند شي او وایي چې دغه اقدام سره به د ایجین سمندر ته د هغوی لارې بند شي او خبرداري ورکړې ده چې یونان دغه ډول اقدام پورته کړو نو دا به جنگ پیل کړي. د خبرداري هغه سدي چې یونان یې د پامه نشي غورځولې ځکه د نن شل کال په خوا د یونان او ترکیه په همدې مسله تقریبا جنگ پیل شوی و. د هغه وروسته د دوه ملکونو اړیکې خرابې دي، خو تیر کال د تیلو د رایستلو د وی پروژې په سر د دوه ملکونو اړیکې د تیر په پرتله په بیساري ډول خرابې شوې. ترکیه د اروپای اتحاد پر لپسې څو کوششونه د پامه غورځولي چې غوښتلې دواړه ملکونه دي په دې مسله خبرې وکړي، خو ستاسې ښایي چې ترکیه به خبرو ته کینی. د ترکیه ولسمشر طیب اردوان په وروستیو کې د اروپای چارواکو سره په دې مسله خبرې کړې دي. داسې ښایي چې په راتلونکي کې به ترکیه نورې خبرې هم وکړي. د چارو کارپوهان وایي چې ترکیه د هغې نه وروسته خبرو ته رضا شوې ده چې امریکې په ترکیه باندې د هغه نه وروسته اقتصادي بندیزونه ولګول چې د روسیې نه د بالستیک توغندیو د مخنیوي یو سیستم واخیستو. اروپایي اتحادیې هم په ترکیه باندې د بندیزونو اختیار ورکړی دی چې وایي د مارچ په میاشت کې به په هغوی ولګوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د واشنگتن پر وخت د ماسپخین درې او د افغانستان پر وخت د شپې 12:30 بجې د امریکا غاک مرکزی دفتر کې د کارکونکو سره ګوري او وینا. د ښاغلی پامپیو د خبرو مستقیم جریان له آشنا رادیو ویب پاڼو او امریکا غاک فیسبوک نه لیدلې او اوریدلې شي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پکتیا د مدني چارو زنو مبارزانو شکایت کړی دی چې دغه ولایت په دولتي ادارو کې د فساد او د خلکو د ناغېړۍ لوجې د خلکو چارې په خپل وخت سرته نه رسیدي، مګر حکومتي چارواکو د جدي اصلاحاتو د راوستو خبره کړې ده. ابراهیم رحیمی د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال په دې حقله مفصل رپورت را کړی دی.
په داسې حال کې چې حکومت په ادارو کې د جدي اصلاحاتو خبره کوي، د پکتیا یو شمیر مدني فعالان دغه ولایت پر ځینو دولتي ادارو نیوکه لري چې ګوندې په فساد کې ښکیل دي او خلکو ته په سمه توګه خدمات نه وړاندې کوي. مدني فعالات قلا نصرت په دې نظر ده چې په دولتي ادارو کې د چارو ژر سرته نه رسیدو له کبله له ولسوالیو ګردیز ته راغلي خلک لستوندو سره مخ کیږي.
په ډېری دولتي ادارو کې کارکوونکي په خپل وخت دند ته نه حاضرېږي او هغه زموږ خلک چې په ولسوالیو کې ژوند کوي، نو هغه چې د دولتي ادارو پرې کار بند وي، دوی دلته راځي په دوه شپې یا درې شپې پوټل نه کوي، دوی هغه د لارې د کاري وسم نه لري هم له بل شکر، نو دوی اول خو دوی کار نه ورته خلاصوي او یا یې کار خلاصوي په بدل کې یو څه غواړي.
پټوله کې خرولي روغتیاي مرکزونه د کډوالو ورستنیدونکو فواید عامه او معلولینو چارو ریاستونه او ځینې نورې هغه ادارې دي چې خلک له خدماتو راضي نه ښکاري.
اجمل مسوده مال پکتیا څخه دولتي دارو کې ځینې مدیران خپل وخت دندو ته ناراضي او خپل دند ته ژمن نه دي، ترڅنګ د مسولین یا هغه رئیسان د دوی څارنه سم نه کوي، د دې وجنه د خلکو کارونه ځنډيږي.
سره له دې چې ظاهرا دولتي ادارو ته د آزاد سیالۍ لپاره کسان ټاکل کیږي، خو ځینې مدني فعالان ادعا لري چې ګوندې ډېری ګمارنې د وړتیا له مخې نه بلکې د رشوت او روابطو پر اساس کیږي. د پکتیا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د اداري مسؤلین بیا د رشوت خبره نه مني، خو وایي چې د مامورینو د استخدام په پروسه کې د مداخلې د مخنیوي په خاطر د کمپیوټري ازموینې پر سیستم کار کوي. د دغه اداري رئیس امین الله جواد چې په ادارو کې د اصلاحاتو په حق له خلکو نظرونه او وړاندیزونه اوریدل، وویل چې د یاد سیستم پر فعالیدو سره به په کارپو کسان پر دند وګمارل شي.
د مرکزی کمپیوټری ازموینو مرکز پاکل چې پښل راځي کې دا مرکز جوړیږي او تقریبا 50 سره کارونه مختص لري او په نږدې راتلونکي باندې افتاسي.
د پکتیا والی وایي د دې لپاره چې حکومت په خاطو غ خلکو ته خدمات وړاندې کړي، په ادارو کې د اصلاحاتو راوستل په موخه له خلکو سره مخامخ ناستې پیل کړي. والی محمد حلیم فدی وویل چې په دغو ناستو کې د هر ګډونوال شکایت او نیوکه سیړل کیږي او پر اساس د دولتي ادارو د چارو او په هغه کې د شته ستونزو د هواري په اړه به جدي اقدامات وشي.
راتلونکي کې زمونږ دا سلسله دوام پیدا کوي چې موږ به له قومي مشرانو، قومي شوراګانو او همدارنګه له سیاسي احزابو او نورو هغه خلکو سره چې د ولسوالیو په کچه دی او د حکومت د کړنو نه یا خبر نه دی په اړه باندې ناسم معلومات لري، دغه معلومات به له هغوی سره هم شریکو او دغه غونډه به دوام وکړي.
کسه هم والی حلیم فیدی خلکو ته د لازم خدماتو په وړاندې کولو ټینګار لري، خو یو شمیر خلک پر ځینو دولتي ادارو نیو کالری چې ګنې لجمنو سره سره هم د خلکو ستونزو ته رسیدګي نه دا کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا په جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ باندې د سیاستمدارانو اعتراضونه مخ په زیاتېدو دي. بل پلو منتخب جمهور رئیس جو بایدن د لوړی د مراسمو لپاره په چمتووالي بوخت دی. بل خبر ادا ده چې د ټویټر ټولنیز شبکې د جمهور رئیس ټرمپ حساب بند کړی دی. د آشنا تلویزیون همکار سمیع الله جلالزی په دې حقله راپورټ برابر کړی دی.
د دې تمه کېده چې د کانګرس جمهور غوښتونکو غړي به د 2020 کال د جمهوري ریاست د ټاکنو د ګټونکو په توګه د جو بایدن د تایید په تشریفاتي پروسه کې چې اساسي قانوني ذکر کړي مخالفتونه موجود وي. خو د ډانلډ ټرمپ د ملاتړو لخوا تاوتریخوالو او په ټاکنو کې د درغلوي په اړه د جمهور رئیس ټرمپ بیا اساسه ده او له جمهور رئیس څخه د جمهور غوښتونکو په ملاتړ کې رامنځته شوی درز لا پسې زیات کړ.
The Republican Party unfortunately has become
جمهور غوښتونکو ګوند له بده مرغه لای و شخص څخه د ملاتړ په ګوند باندې بدل شوې ده. لکه څنګه چې ماو ویل کتاسي یو جمهوریت غوښتونکو یاس، نو دا په دې معنا ده چې د ترامپ ملاتړ وکړي. دا مهمه نه ده چې څه ډول.
خو د جمهور رئیس دمرستیال مایک پنس ټینګ وفاداری د چهارشنبه په ورځ وروسته لغه پایته ورسېده چې نوموړي له دې یو ورځ مخکې ترامپ ته وویل نوموړي دا قدرت نه لري چې د ټاکنو نتیجه بدله کړي. سات مخکې لدی چې د رایو شمیره د پیل شي، جمهور رئیس ترامپ سپینې ماڼۍ ته نږدې په ولاریون کې پر پنس فشار ته دوام ورکړ.
هغه کار چې مایک پنس یې باید وکړي دا دی چې رای بیرته د بیا تایید لپاره ایالتونو ته ستنی کړي او مونږ جمهوري ریاست ترلاسه کړو. تاسو تر ټولو خوشاله خلک یاست.
مخکې لدی چې پاریدلې مظاهره کوونکي کانګرس ته ورشي، په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر مچ مکانل خپل همکارانو ته د مخالفت په صورت کې د سیاسي خطر خبرداري ورکړ.
اساسي قانون موږ ته په کانګرس کې محدود واک راکوي. رای ورکوونکو محاکمو او ایالتونو خپل پریکړه کړې، هغوی ټولو خپل دریځ معلوم کړی. که موږ د هغوی مخه ونیسو، دا به زموږ جمهوریت ته د تل لپاره زیان ورسوي.
له میزوري ایالت څخه سناتور جاش هاولي لومړی کس و چې د الکتورال کالج رایو د حسابېدو په وړاندې د شکایت ملاتړ
وکړ.
له هغو کسانو سره چې وایي د نن ورځې مراسم یوازې تشریفاتي دي او موږ یې د 200 کالونو راهیسې ترسره کوو، زه نشم موافق کېدلای. دغه فرصت چې ستاسو غږ واورېدل شي او شکایت مو ثبت شي ډېر مهم دی، ځکه دا هغه ځای دی چې شکایتونه باید واورېدل شي، بحث پرې وشي او په نهایت کې هوار شي.
ترامپ د خپل څلور کلن کار د پای په ورځو کې د دویم احتمالي استیزال لره سره مخ دی. کوم چې د خپل ګوند پر غړو په فشار راوستل شي چې لیویلاری نه لیویلاری موقف ونیسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنی خبرونه په همدې ځای پاتوره سیده. ورځ مو په خیر.